مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړپړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دوه اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي، او د ازبکستان سرپرست سیاسم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشري د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږ کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو دریو کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادی جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه الاکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنې د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه و، راکړه ورکړه بالکل آزاد. لکه چې اوس په اتحادي اروپا کې دغه مدل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظي صاحب وبخښئ، د اساس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 60 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډېر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیسي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نښلوي، بنګلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نښلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښئ په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښئ چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نازه په دې عقیده په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه ماښام تاسو په اتاری بندر کې په هندوستان کې یاست د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ دا خو نشي کېدلی دا خو ممکن دا خو جغرافیایي جبر نه شو بدلولی وایي چې اختیار جبر شناخته شو داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپېژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه حافظي صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل چې د پاکستان خواته هم خلک سوداګر د دې پلوي کوي چې د لاره باید پرانیستې وي ډېر اوږده موده په چمن کې خلکو پارلت واه او په خیبر دره کې هم خلک د دې غوښتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډېر اغېزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلک په ارتباط د قصه څنګه شوې ده
بالکل اول خود حافظي صاحب د خبرې پورې چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدای نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابېږي خو د پېښور نو تزر ورځي نو دا د چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړه چې کنداری انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخت ځي نغول کڅوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي د دې غړنم سبزیانې راځي او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت هلته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړي راړي نو دوی نه همیشتي پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې نو دا چې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه غوښه چې هغه تملي شکل ورنکل شو نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دي او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا هغه تګ راتګ نه کیږي دغه څه په تورخم کې څو وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسیدلو چې هغه به اختل راوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دي دسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی دا غټی لارې دي د دین علاوه نورې وړې لارې شته خو دا غټی لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظي شه ګولې او وختي هم تاسو ویل چې طارق فرهادي د IMF چې کوم په خوانه کار کوي کې دا ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباری حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیاتو هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دي کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي بیګا ماري ملګری سره خبرې کول زمونږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوی دا تاسو خېلی او بخې په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوی دا د افغان طالبان او د پاکستان پوزونو ترمنځ دغه کومه چې خطر شوی دا نو دغه د وجنه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده د پاکستان. نو دوی ویلي چې هغه غاړه ته ډېری خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري، پټي لري د پاکستان، د کورمې خلک هلته په ډنډي پټان په افغانستان کې پټي لري، کاروبارونه لري، دوکانونه دي، روزګارونه دي، هغوی به دې غاړه لري. نو هغه ویلي چې دغسې د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کله نښتې وشي نو دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېږي، او ورسره به د یری د وجې نه د څونه مودې پورې که دوی ته اجازه ورکړی شي نو د هغې باوجود هم خلک زیرا ځي نو. د دې نه علاوه اوس څونه یوه دا ده چې د پاکستان او افغانستان د عسکرو ترمنځ نښتې وشي نو دغه کاروبارونه اغېزمن شي، ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوي دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزې، پاسپورت،
او پاسپورت او پرمټ او
پرمټ
دې ته به راشو. مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته به راشو. حافظ صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیسه الوزاره د اقتصادي مرکز تر جناب محترم جمله صدر او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټوله میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم ته کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره وي، او موږ هم پخپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د تک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو، څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسېدو چې در اوسه د افغانستان د میو د وچې میوه او لنجې میوه نمائندګۍ نه سبشکې کوي.
افسي صاحب، مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې دا زما همکاران ښاغلی یونس خان مومان، د حاجي صاحب یونس خان مومان د حاجي صاحب توقچا رئیس وي د اتاق، دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب، دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هیڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالیټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسې دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ چې جوړ شوی دی د دې لپاره دی چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچی میوه او لمبی میوه سر صادرون کی دی په دنیا کې، او زینه دی دی میوه رازیز موږ له لری تین دوستان ته د هنګ د طبي بوتي او امدارنګ وچی میوه علل اکثر دی هغه زایس خرازی او د افغانستان سره اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی اوبس یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظ صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله، ولې نه. داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي، تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، واقعا که در میزخان زابلی خدای بخلی چراغ دیر شان تشخیص کرد. لاما خوب بانک نو بانک جور که بیا در برشنا شرکتی جور که در برشنا دیتن سمون لپارا بیا نساجی جور کرد بیا مالو جا پنبی دی تولید پروسا پیل کرد دیگه ترسان بیا شرکتی میوی قندار پرون بیوشی جور کردی و چه دی انار سخا کنسنتری جور اولا یا دی انگور سخا دی شندرخانی انگور سخا و دی نور و میو سخا دوی شربت جوړو خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل دغه سل بیلر یا اتیا بیلر زمی جوړیدل پنځه کی جاپان ته استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار مول استولی جاپان ته یو ګشت جاپان ته راغلم او رئیس وطاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزی او خوند دی اغه شربت دیانا دی افغانستان تر اوسه پوری ماسخ نه دی هیڅ وی ولې تاسو نه استوای حال دلته یو شرکت وو سمون د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچ میوه پروسس کی متاسفانه د ځای لیلام کړل په دغه تیر حکومت کې ما قسم چې غوکل چې د خو ډیر ضروری ځای دی وای لیلام نشي دا باید بیرته ودان شي اوس دا کار موګه په ترمس کې کو په ترمس کې د ازبکانو په مرسته یې کو حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي د فقر څخه ژغورل شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسومله قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسیو کلوټ کې هم واده کړی ول او وسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان وسم اعتکاف کوي لیکن د منځنۍ اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري دي ازبکستان او د تاجکستان سره ځکه چې حالت مزکه زیاته ده او د غنمو کرنه دا شاند ډیر پرمختللې دي او په ځین زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړی جوړیږي هغه شاند هم شتون لري اولې میوه لږ دي میوه د نفوس ضرورت پرتله لږ دي یا مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې ترمس کې مخه دغه ده چې د ازمور میوه پروسس کې ځکه چې هغه شتمن خلک دي قزاقستان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډیر صادرېږي او په ځینو ځوان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنگه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دي او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دي یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې په قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس د هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل او اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خدمت صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وی او نور د دې شی نه و اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمس کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دوه کول شي سره قبطه
مننه عموما د هند د
د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په ورسیو کې ویل چې د دې ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې چې په خوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو. دوی اوس غټې غټې خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې حافظي صاحب هم ورته اشاره وکړله چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په سطح باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خاده خبرې کولې چې له هند سره به روابط شکوو، خو که له هند سره د دوی تجارتي روابط شي خو بیا خو د حافظي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ساسویا چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي، نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده حافظي صاحب؟ دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا هغوی دغه خبره کړې وه چې دغه موږ بندولی شو. د دې نه علاوه کومه دغه خبره چې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوئ چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي چې پاکستان افغان مالون ته یا اړله هغه څه ولې نه ښکوي، یا هغوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغسې د افغانستان نه چې کوم مالونه راوړل کېږي په هغې باندې دوی ټیکسونه ولګول، او د هغې خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهرې هم وکړلې. هغه وویل چې اوس د افغانستان نه کوم مالونه راځي او پاکستان په هغې باندې زیات ټیکسونه لګوي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکوو. نو دې کې د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته، ځکه چې خلک به کم اوس شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریځ دی چې موږ یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولی، موږ دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کوم بهر نه څونه هم شیان پاکستان ته راځي په هغې باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی. بله، پاکستان دا دریځ لري چې کوم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو په هغې کې په 144 شیانو باندې دوی بندیز لګولی، په هغې کې لگژري آیټمز دي، په هغې کې نور داسې د ګاډو دا پرزې دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا ځونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق کې
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وي او د نورو خبرې کړې وي. نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغې کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي. د هغې نرخونه کم دي، نو زمونږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ په دغه ټیکس ورکو، موږ په کسټم.
دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خنډونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زمونږ چلته کې د رپورټرانو زما خبرې وشولې، نو هغوی راته ویلي چې کله چاودنې وشي لکه په کورمه کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېری خلک زړه نه ښکوي چې دغه لارې د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلعه کې حالات خراب دي. د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغوی په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا 3 اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ دلته کې او په سلګونو شمیر کې دي، په هغې کې میوې هم دي، په هغې کې هر څه دي.
دلته یو سوال دی، دا به حافظي صاحب نه وکم. حافظي صاحب، د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل. په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخ ته یوسي، فرضاً له هند سره راکړه ورکړه نه وي، او له افغانستان سره چې یوه لاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کړي.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه او چې پایلې همدغه اقتصادي بحران ده. ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډېر امکانات لري، ډېر ملي کدرونه لري، ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند د برتنوي هند څخه راپدې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري، او په عین زمان کې صنایع لري، ثقیل صنایع لري، متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري، ډېر مختلف دي. ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړي او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل دا استراتیژیک زیرمې تقریبا لس ورکړي دي. مخکې دوی یولس کم شپږ میلیارد ډالر پشتوانی پول ملي د پاکستان و، هغه تیر کال درې اعشاریه شپږ میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل، که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل، او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین، د دوی کارکوونکي، مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي، او دا قدرت د خرید هغه کلدار تر نیمایي څخه هم کم شوی دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی، او د دوی کړوله بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونگا پا اتاق مشترک افغان پاکی پا داغا بندی دیر باسونه و کرده مونگا دا دویت ویل چی او رو را 15 میلیارد دلار تقریبا شاو خواه رسمی و غیر رسمی، چی 2.5 میلیارد رسمی و چی مونگ سر از اسناد و 2.5 میلیارد دا گندی وی دی خلق یا او رو روی خواه کدی بل او رو روی اقا بل خواه کدی یا بل سر دوی کورنه وی مناسبات دل دل سوداگری دل دل خبرل احتیاجات دیغوی سخیخی سل دیغوی احتیاجات دیغوی سخی ورل ورتا خدا یو طبیعی راکل ورکل او او دمدغست دی اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کښلي دي. دا دیوال د څه لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې و همدغه منطقه آزاد قبایل، آزاد قبایل و، او راشه درشه شتون درلودل، خو دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردي غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه او درشه لري. د هغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات له بینه وړي، هم سوداګري ده، کوچنۍ وړې سوداګري چې دي اسان خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات یا همدغه سمال میډیم سایز انټرپرایز دا واړه او متوسط سوداګري ځکه چې میلیونه نفر په دې کې سر اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی، 15-16 دیش کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډېر ستر صدمه ځانته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه کړکیچن دي، دغه مشکلات لري، یو دلیل همدغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت اسانوي، اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړې دي، د هغوی ترمنځ سرحد نشته دی، موږ نه یوازې سرحد شته بلکې ګادي ترهی تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دي هغه ټول ورسته شي له بینه لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي. اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هېڅ هم نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم په پاکستان کې په پاک فدریشن او په پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پیښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم خالي ځلې کوي په کویته کې چې پاکستانیان په دغه باندې حکومت د پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا تکس چې زیاتوئ خو دا تجارت بندیږي، چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشي ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاست چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند نه څخه شیان را وارد کړئ. هندوستان خو نیلی ستاسو هم نه درکوي که یوې لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شند دی، دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅېږي، نو دوی خپل ضد اقدامات کوي او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه، د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپارم.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجلی هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنه ای هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمن که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیشه.
مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید:
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای مثلا مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و بی اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم.
این که چگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دختران افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکر ساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازکترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فروغ کارشناس امور تحصیلی گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان ما حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تخییر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست نره، که تعداد کم از مردم بالا متاسفانه اونم از دستشان بگیره. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه ام رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن، تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبان حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبان، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه های تروریستی مسئولیتش را گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب ها و زلزله های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه نشینان از هر وقت بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم ماشده که در همه هفته او در همه هفته او بودیم، تا همه در همه هفته او خاک بود بودیم، در همه زیر خیمه زندگی کردیم که اطفال ما همش دیگر در همه زیر همه باد و هفته و همه خیمه بودیم. تا هنوز بای ما خیلی کمای نرسیده، فقط سه دفعه شده که بای ما دو روزی ده پنجاه کیلو آرد، یک دفعه پنجاه کیلو آرد بای ما داده شده، یک دفعه هم بای ما بیست کیلو آرد داده شده. دیگر کدام چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیدن. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروا. وقتی که اولاد ما از بین بروا کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها با پشتگی عمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاشی ازی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیشرفته جریان داره و ما تا باقی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های این سال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم را دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میدانید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت 2 بعد از ظهر رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته‌ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونتبار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند.
Thank you.
مرزیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشن که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اینقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن. و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانم برایم. آدرس خانم پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار من با پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای من افتاده و تحت امنیت پلیس من دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز. من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آلی از دل دخترهای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زده نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای داد میشه، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تا من اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خودا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما رو خفه کنن این تروریست ها.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. و در هفته گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادتری نفر را فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازم.
من نیجا تلاش ماهی گذشته از دوره ابتدایی رقابت های بریکدانس و المپیک در پلیس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیجا در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 30 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شود از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان دموکراسی و دولت‌های که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است و مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متاسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتر را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنری‌اش در حال جلب توجه مردم است.
بره
گلجو بایسکل ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی های غیر معمولشان توجه را جلب می کند همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، من هنرمندم به حساب علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعض پولم نمیدم کوتاه میام خوب دیگه هر کسی از چیز داره.
از بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سه سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه میکنند. گلجو که با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای خود تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد علاقمندم بیشتر به کار خود.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلو تا دو چرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روز فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند. ولی
بازم مردم ایوه علت میگیرم این چیزی هست که شهر میاد مردمون یک طوری علاقه منده به ایش کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خستوال د پاره د پرسلالان د پاله دومره یو مخیم دیو چې قدرته وایم چې په دالاندو ټیم کې دومره زنګونه ماته ټیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خالق دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغوړیو، نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پدراستون څخه دغه مننه دي پر سال پدراستون کمیټه څخه دغه مننه کوي چې موږ ته په لار ټورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو موږ دې څخه ډیر خوښو چې د منتخب ټورنمنټونه په لار وچي، د ولایتو څخه موږ ته ټیمونه روسي او دغه ته موږ ډیر خوښیو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمین ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمین سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه، بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعا که سطحش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو دو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه رو برای بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. سطح مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم. وسط بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت می‌پردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی‌های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن‌های قاچمنده در جهان. این تلفن‌های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراسی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می‌دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطعوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفته. آرزومندم که هفته خوب را پیش رو داشته باشید و تا روز هفته دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
Someone.